وخت په افغانستان کې دی مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د دفاع وزارت کاندید جنرال افضل الدین وایي د وزارت له نومول کېدو په خپله خوښه ځکه تیر شو چې د اختلافاتو مخه ونیسي، خو د حکومت اجرایه ریاست وایي جمهوري ریاست د هغه د تقرری په اړه ورسره مشوره نه وکړي. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور مهم موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرو مخکې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره به د په دوه اړخیزو او د سیمې پر موضوعاتو خبرې وکړي. د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې دو تنه پولیس په ډزو وژل شوي دي، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
پاسات کې د خبرونو سرچکی د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په معرفي کولو کې توافق نه موجود. د ننګرهار ولایت په مقام کې د ملي اردو او نړیوال ځواکونو ترمنځ په نشته کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د کونړ سرپرست والی پر موټر منچاودنه کې د والی درې ساتونکو ټپیان شوی دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په معرفي کولو کې توافق نه موجود. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال آصف اشنانن ازادي رادیو ټول چې له همدې عمله دغه کار د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخامخ شو.
در مسئله نامزد وزارت دفاع توافق
دی وای د دفاع وزیر په کاندیدولو کې مشترک توافق نو موجود. په دې اړه خبرې نه وي سوي، په دې اړه د نظر یوالی نو موجود. په همدې خاطر دغه کار زموږ د مخالفت سره مخامخ شو. شاغلی اشنا ول چې د ملي وحدت حکومت سیاسي توافقنامه کې ول سوي چې ټول ستر پریکړې باید له اجرایه ریاست سره په همغږي ترسره شي. دغه په خبره چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس پر ټاکلو هم اختلافات موجود دي. دغه څرګندونې ورسره تر هغه کېږي چې د افغان حکومت له خوا د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر افضل الدین له خپلې کاندیداتوري تیر شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه موجوده لسراوړنی لګوار سره مخامخ دي. د دا کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د بشري حقوقو دراتونکو په نوم یو جوړ شوی کانفرنس تول چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تامین له جدي ستونزو سره مخ دي. د فرخوندې د وژل کېدو او د یو دیرش افغان مسافرینو يرغمل کېدل د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي ورستي بیلګه یاد کړي. میرمن سمر له حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار ولایت په مقام کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په نشته کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. د ننګرهار امنیه کمانډان جنرال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن غرمه هغه مهال وسوه چې د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو د والیانو او له کابل څخه د امریکا سفارت د ورغلي پلاوي غونډه روانه وه.
متبقی حساب ځواکونه چې د میدان راغلی و د غو سره د ملي اردو یو لس نفر عسكر راغلی و. ورنجرو کې د غو د جملې څخه چې د یو ځای سره وتله به حرکت وکړي، د یو عسكر پر امریکایانو فیر وکړي او امریکایانو پر هغه باندې فیر وکړي چې دغه جانبي مقابل د ملي اردو عسكر وو جلسو او یو نفر او کدوه د ملي اردو ټپیان شو. دا موضوع تر چلینې لاندې ده.
او د کونړ سرپرست والی پر موټر مې چاودنه کې د والی درې ساتونکو ټپیان شوی، خو خپل شجاع الملک جلاله له پیژې روغ وتلی دی. د کونړ امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې پیښنن غرمه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او هلته بل پاکستانی چارواکو سره په نورو مسلو سربیره له پاکستان څخه د سعودي عربستان پر هغه غوښتنې هم له دوی سره خبرې وکړي چې یمن ته یې د پوځي مرستو او سرتیرو داستولو په برخه کې ترې کړي. پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل د یمن د کړکیج د ختمولو لپاره په خبرو اترو کې باید ایران هم برخه ولري. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د پاکستان پارلمان په دې بحث کوي چې آیا پاکستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په پوځي ائتلاف کې ورګډ شي کنه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر مرچلو بریدونه کوي او د یمن هغه حکومتي ځواکونو ته وسلې ورکوي چې د دې هیواد د ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي. جواد ظریف په پرله پسې توګه تکرار کړی چې د یمن کړکیچ دی د خبرو اترو له لارو هوار شي، خو ګڼ عربي هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د یمن له کړکیچ څخه په منځني ختیځ کې د خپل اغېز د پراخولو لپاره کار اخلي او د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته چې د حوثي ملیشو پر ضد جګړه کوي د وسلو استول او نور ملاتړ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی لینکن پرون وویل سعودي عربستان حوثي اغیانو ته یو قوي پیغام استولی چې دوی ملاتړ په زور یمن نشي لاندې کولی. نوموړي د سعودي په مرکز ریاض کې د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان سره له خبرو وروسته وویل د دې هڅو د ملاتړ په خاطر د وسلو اکمالات زیات کړي. بلنکن همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د استخباراتي معلوماتو شریکول هم زیات کړي دي او د سعودي عربستان په عملیاتي مرکز کې د تنظیم او پلان یو ګډه څانګه جوړه کړې ده. په عین حال کې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې دوه تنه پولیس په ډزو وژل شوي. دا له دوو اونیو څخه په کم وخت کې دویم دا ډول برید دی چې په دې هیواد کې کیږي. د سعودي رسمي خبري اژانس د پولیسو د سرچینو له قوله ویلي دا پولیس نن سهار د ریاض په ختیځ کې په خپل موټر کې په ګزمه بوخت و چې د یو ناڅرګند موټر څخه پرې ډزې وشوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د مارچ په 9 نېټه هم په ریاض کې یو ورته برید کې دوه پولیس سرتېري ټپیان شوي وو. په سعودي عربستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې په داسې حال کې پیښیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ یو پوځي ائتلاف په ګاونډي هیواد یمن کې د حوثي اغیانو پر اهدافو هوایي بریدونه پیل کړي دي. هسپانوي پولیسو د چهارشنبې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې شک نیولي چې له تروریستي فعالیتونو او اسلامي وسلوالو سره اړیکې لري. د تولینا په سیمه کې پولیس وایي د هسپانیې په شمال ختیځ کې په 5 خارونو کې 10 کسان نیول شوي. پولیس وایي دیار لزای چاپی وهلی او په کې 360 پولیسو برخه لرله. دا په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد یو لوی عملیاتو څخه بلل شوي. د رویټرز خبري اژانس د کاتالونیا د پولیسو د ویان دی لخلی وایي نیول شوي کسانو کې یو تروریستي سازمان سره د تړاو او نور جرمونه او په نورو جرمونو تورن کسان شامل دي. نوموړي نیول شوي کسانو شمیر 9 تنه ښودلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه سلګونه روما چې د 2012 کال په کې په بلګراد کې په زور له خپلو کورونو ایستل شوي وو په دې اړه سربیا ته د اروپایي ټولنې د بودیجې د ورکولو سربیره هم بیرته نه دي ځای پر ځای شوي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی نن په یو بیان کې ویلي تر سلو زیاتې کورنۍ په ښار کې په ډېر ناوړه حالات کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو ژمنه کړې وه د 3.5 میلیونو یورو په ارزښت به دوی ته کورونه ورکړي. دا پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هستوګنځي باید در فبروري میاشت پوری جوړ شي وای خو تر اوسه د استوګنې یو بلاک هم د اوسېدو لپاره نه دی چمتو شوی. روما یا د جټانو کورنۍ په بلګراد کې په بلیول په نوم یو غیر رسمي سیمه کې استوګن دي، خو په 2012 کال کې د غلطه کورونه ونړول شول او له دې سیمې څخه وایستل شول. دا خبر
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اسمان وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه منفي 4 ټیټه منفي 15 اسمان لمر.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د دفاع وزارت کاندید جنرال افضل الدین وایي د وزارت له نومول کېدو په خپله خوښه ځکه تیر شو چې د اختلافاتو مخه ونیسي، خو د حکومت اجرایه ریاست وایي چې جمهوري ریاست د هغه د تقرری په اړه ورسره مشوره نه وکړي.
چون توافق مشترک وجود نداشت، بحث مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به پیش نامده بود، به همین دلیل چگونگی کار و رویش کار با مخالفت ما مواجه شده.
امریکا او سعودي عربستان الفرقان ډله چې ویل کېږي د طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي تروریستي ډله نومولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي بیا هغه ویډیو چې کابل ته نږدې د اسلامي دولت ډلې فعالیت ښیي یوازې یو تبلیغات بللې دي. د پکتیا د ښوونې ریاست مسؤلین وایي د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړول خو پرېږده، حتی د هغو اویا ښوونځیو شاوخوا اویا ښوونځیو د رغولو لپاره هم پیسې نه لري چې ترمیم ته اړتیا لري.
په تعلیمات عمومي کې تقریبا 15 مکتب یا 15 پیتو پورې ترمیم ته زموږ څه کال ضرورت لري، خو ټول بودیجه چې وزارت موږ ته لیږلې ده 9 لک روپۍ دي.
د فرخوندې د قتل دوسیه مو هم تعقیب کړې ده. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د یو شمېر وکیلانو ورونه چې د فرخوندې د قتل له امله له دندو لرې شوي د بیا مقررې لپاره د فرخوندې پر کورنیو او د کورنیو چارو وزارت پر چارواکو فشار راوستی دی. دغه راز د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د افغانستان جمهوری ریاست وای جنرال افضلالدین دفاع وزارت ته خپل کاندیداتوري په خپل خوخه تیر شوی دی. افضلالدین دوه ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا دفاع وزارت ته کاندید شوی و، خو له بلې خوا د حکومت اجرایي ریاست وای دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ټاکل کېدو پر مهال له دوی سره د جمهور رئیس لخوا مشوره او همغږي نه وشوې. د چارو څېړونکي وایي چې ښاغلالدین دا اقدام یو ټکان ورکوونکی خبر دی او ولسمشر باید فشارونو ته تسلیم نشي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
جنرال افضلالدین چې دوه ورځې وړاندې دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان شو، ویلي په دې خاطر له کاندیداتورۍ تیر شوی چې ممکن انتخاب د هیوادوالو ترمنځ د بې اتفاقۍ لامل شي. ښاغلی لودین جمهوري ریاست ته په خپل انصراف پاڼه کې ویلي چې دفاع وزارت ته کاندیدېدل ورته یو ویاړ و، خو دا یې احساس کړی چې ممکن ځینې کسان د ده د کاندیداتورۍ په پلمه هیواد ته ستونزې پیدا کړي. جمهوری ریاست د افضلالدین خبرې هم رسنیو ته لیږلي چې ده له کاندیداتورۍ څخه د انصراف پر مهال کړي دي.
من در تمام زندگیم تلاش کردم از اتحاد و عزت
ما پټول ژوند کې هڅه کړې چې د خپل خلکو له عزت او یووالي څخه دفاع وکړم. اوس چې زه احساسوم چې ممکن ځینې کسان زما د کاندیداتوري په پلمه زما هیواد ته ستونزې جوړې کړي، زه له دې دندې صرف نظر کوم.
په همدې حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د دفاع وزارت په کاندیداتوري کې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې اصول په پام کې نه ونیول شوی. د اجرایي ریاست یو ویان آصف آشنا ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته باید په ملي مسایلو کې هیڅ پریکړه د دې توافقنامې خلاف ونه وسی.
اصلا مشترک توافق نه و موجود، کوم بحث او مشوره نه و شوی، توافق نظر هم نه و ترلاسه شوی. په همدې دلیل د دې کار څرنګوالی او اصول زموږ له مخالفت سره مخ شوي دي. ټاکل شوی په راتلونکي هر تصمیم په توافق نظر همغږي او مشورې سره ونیول شي. په دې برخه کې له هر ادرسه شاته پات کېدل د منلو وړ نه دي.
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر مهال د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ یو سیاسي موافقه لاسلیک شوه او د نورو مسایلو ترڅنګ پکې راغلي چې په ملي موضوعاتو کې باید دواړه لوري موافقه او مشوره وکړي. له دې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په توګه د شکرې بارکزی ټاکل کېدل هم د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوي وو، او عبدالله عبدالله هغه مهال وویل چې هلته هم ورسره مشوره نه وه شوې. ولسمشر او اجرایي رئیس امریکا ته له سفر مخکې د کابینې پاتې شپاړس غړي معرفي کړل، خو دفاع وزارت ته کاندید د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان شو. معلومه نه ده چې حکومت به دا ځل د دفاع وزارت لپاره څوک کاندیدوي، خو د اجرایي ریاست مسؤلین وایي باید د دفاع وزارت د کاندید وزیر او لوی درستیز په اړه په یو وخت پریکړه وشي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا د حکومت دننه دا ډول وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي ولسمشر باید په دې برخه کې له پوره دقته کار واخلي. د سیاسي چارو کتونکي اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک هم د ولسمشر په صلاحیتونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
هیڅوک حق نه لري چې د ولسمشر په صلاحیتونو کې لاسوهنه وکړي او یا قانون تر پښو لاندې کړي. باید ژر تر ژره اساسي قانون ته پاملرنه وشي او بیا هغه توافقات عملي شي چې د ملي وحدت حکومت کړي دي.
افغان څېړونکي بیا سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په سړه سینه یو د بل په وړاندې دریځ ونیسي او له هر ډول اختلافاتو لاس واخلي. دوی وایي که چیرې خدای مکړه د داسې اختلافاتو کچه زیاتیږي، ولس به بیا له حکومت ډیر ناهیلی شي او حکومت به هم د سولې او امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي.
و موردل چې دفاع وزارت کاندید جنرال افضل لودین وایي د وزارت لنومول کېدو په خپله خوښه ځکه تیر شو چې د اختلافاتو مخه ونیسي. د اختلافاتو موضوع هم د حکومت اجرایه ریاست د لومړي ځل لپاره رابرسیره کړه. ویویل چې جمهوري ریاست د هغې د تقرری په اړه ورسره مشوره نه وه کړې. له دې مخکې هم داسې راپورونه ورکول شوي وو چې ګواکې د لوړو پوستونو په اړه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات شته. په تیره بیا ولسی جرګې ته د نوي وزیرانو د تقرری په اړه دا موضوع له کابل د افغان سیاسي څېړونکي اجمل هوډمن سره څېړو. هوډمن صاحب اول خبرونه ته ښه راغلاست. بله هوډمن صاحب زموږ غوړی. بله داسې ښکاري چې له ښاغلي هوډمن سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل دفاع وزارت کاندید جنرال افضل لودین په ویلي دي چې په خپله خوښه دې وزارت له نومول کېدو تیر شوی دی. نوموړی وروستی کاندید وزیر چې په نوې کابینه کې تر اوسه نه و ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره نه و پیژندل شوی. شپاړس وزیران مخکې ولسي جرګې ته ورپیژندل شوي وو چې د دغو شپاړسو وزیرانو د اسنادو له څېړلو وروسته دریو وزیرانو نن په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه ولسي جرګې ته تشریح کړل. د ولسي جرګې اجرایه هیات هم د ملي یووالي پر حکومت ټینګار کاوه چې دفاع وزارت پوست هم یو شخص ډېر ژر ورمعرفي کړي ځکه چې دا ډېر یو مهم شخص دی په اوسنیو شرایطو کې په تیره بیا چې په افغانستان کې ناامني زیاته ده. جنرال افضل لودین هم چې کاري تجربه لري دغه پوست نومول شوی و. البته دو ورځې مخکې خو نن خبر راپورته شو چې دی نه غواړي چې البته یا د ځینو ملحوظاتو له مخې له دغې دندې یا دغه نومول کېدو څخه لرې شوی دی. اجرایه ریاست وایي چې په دې اړه جمهور رئیس ورسره سلام مشوره نه وه کړې. دا موضوع بیا هم تعقیبوو خو اوس به راسو د ولسي جرګې نننی بهیر ته چې پکې د ملي یووالي د حکومت لخوا درې کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه هلته تشریح کړل. د شپاړس کاندید وزیرانو له جملې نن د سرحدونو او قومونو قبایلو چارو ښار جوړونې او عدلي وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسي جرګې ته ورغلي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي هره ورځ به درې تنه کاندید وزیران ولسي جرګې ته خپل پلانونه تشریح کوي او وروسته به ورته د باور رایې لپاره صندوقونه انګدي. البته چې ټول وزیرانو د پلانونو د تشریح بهیر پای ته ورسیږي. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت کاندید وزیر ګلاب منګل، خر جوړونې وزارت کاندید سید سعادت نادری او عدلی وزارت کاندید عبدالبصیر انور د چهارشنبه په ورځ خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل. کاندید وزیرانو په خپلو پروګرامونو کې ویل کله ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي نو په اړوندو وزارتونو کې به بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي. سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت کاندید ګلاب منګل وویل که بریالی سي نو په ټول افغانستان کې به سیمه ییزې شوراګانې او جرګې رامنځته کړي او همدارنګه به د سرحدي پولو د عصري کولو لپاره د امکان تر بریده هڅه وکړي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ملي او نړیوالو موسسو سره د مرستې او ملاتړ په برخه کې د قومونو او ولسي بنسټونو د همکارۍ راجلبول ټولو پیلرونو یعنی سرحدي نښو د مدرنیزه کولو لپاره د امکاناتو برابرول.
ښار جوړونې وزارت کاندید سید سعادت نادری په افغانستان کې په جوړو شویو ښارګوټو د انتقاد ترڅنګ وویل که ولسي جرګې ورباندې اعتماد وکړ نو د ښار جوړونې له دولتي او خصوصي سکتور نه به شدیده څارنه وکړي. د ښار جوړونې د دولتي او خصوصي سکتورونو په چارو باندې دقیقه څارنه څو په خپلو کارونو کې نړیوال منل شوي معیارونه مراعت کړي. په خپل سر د ښار جوړولو له پلانونو مخنیوي او د ښار جوړونې په چارو کې د مسلکي کسانو اجازه
سازی.
عدلی وزارت کاندید عبدالبصیر انور د خپلو پروګرامونو د تشریح په لړ کې وویل که د جرګې د باور وړ وګرځم د مسلکي کسانو د جذب کچه په لوړه او له اساسي بشري حقونو څخه به کلکه دفاع وکړم. د زورواکو او مافیایي کړیو له تصرف او غصب څخه د عامه ملکیتونو ژغورل به مې د کارونو په سر کې وي. د اداري اصلاحاتو سیستم پیاوړتیا او له فساد مخنیوي شفافه حساب ورکونه به مې له عمده وظایفو څخه وي. د تېرې چهارشنبه په ورځ په رسمي توګه شپاړس کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي شول. د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي د ورپېژندل شویو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد او د دوګونی تابعیت موجود سیډي او وروسته به هغه کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي چې پوه وړ مسلکي وي او دوګونی تابعیت ونه لري. بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د جرګې په دویم مرستیال تور پورې کړل چې په تیرو څو ورځو کې له کاندید وزیرانو سره لیدلي معامله یې کړې او جمهوري ریاست ورته ویلي هر ډول چې کیږي بد کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال حاجي ظاهر قادر په ځان لګیدلي تورونه په کلکه رد کړل او زیاته کړه دا د هر وکیل حق دی چې له کاندید وزیرانو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې له پاتې کاندید وزیرانو څخه هره ورځ درې درې تنه یې ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. د دې جرګې اداري پلاوي پخوا ازادي راډیو ته ویلي کله چې ټول کاندید وزیران خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي نو له هغې وروسته به ورته د باور رایې لپاره صندوق کېښودل سي. د چارو کارپوهان ولسي جرګې ته سپارښتنه کوي وکیلان باید له قومي، سیاسي او سمتي اړخ پرته هغه وزیرانو ته د باور رایه ورکړي چې په کارپو، مسلکي او په چارو کې تجربه ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. اوس بیا هم بیرته ګرځو همغه مخکنۍ موضوع ته چې د جنرال افضل لودین دفاع وزارت له نومول کېدو څخه د هغه د انصراف مخکې مو واورېدل چې افضل لودین ویلي چې د پخپله خوښه له کاندیداتورۍ لاس اخیستی ځکه چې غوښتل یې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا کوم اختلافاتو؟ اختلافاتو موضوع د حکومت د اجرایه ریاست چارواکو ازادي راډیو په خبرو کې رابرسیره کړه. ویل چې جمهور رئیس د لودین د تقرری په اړه ورسره مشوره نه وکړې. اجمل هوډمن له کابل را سره بیا هم اړیکه ټینګه شوې ده. هوډمن صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بلې هوډمن صاحب، دغه اختلاف څومره جدي دی د یو وزیر د ټاکل کېدو په اړه؟
ګوري، اختلاف یو څه نه دی، کله چې زمینی وحدت سره نامر باندې حکومت د افغانستان د اساسي قانون پاتې رامنځته شو، دواړو د انتخابات و دی دویم دور دو کم دیگه سنگی کنسی دی دی رقابت دی خیمپان دو وقت که وی اما غا دول دی رقیبانه حالات که دی حکومت ننو تل او پا بیرابیل و مسئله و پریل و تصمیم که دی اما غا دی رقابت حال که وی او دی حتی دی دویم دوران و لخانه تکل پزین مسئل بانده نظر ترگندی دی دوی اوس پورم یو بل لوري ته د تیمې رقیب اصلاح کاروي. د دې حکومت ترکیب په سیاسي لحاظ، سیاسي لحاظ یا د پروګرامونو په لحاظ باندې دا د دې سبب شوی چې په حکومت کې کارونه پس په مخ باندې لاړ شي. وګورئ، له شپږو میاشتو نه زیات وخت تر اوسه پورې زمونږ کابینه بشپړه نه ده. د ولایتونو اداري تجارت سرپرستانو لخوا اداره کېږي په مرکز کې
حکومت اجرایه ریاست یو چارواکی وویل چې په دې اړه له ورسره مشوره نه وي شوې. باید د مخکنۍ سیاسي موافقې پر اساس کله چې مهمو وزارتونو، مهمو پوستونو لپاره اشخاص نومول کېږي، باید دواړه مشران پرې مشوره وکړي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ ولې په دې برخه کې مشوره نه وي شوې؟
زخصه شخصاً تبیر باید که معلومات نداره که مشوره بسوی یا نوستوی، اما مهم خبر داره چه کچیری وصل باندی چه یو توک دیگه تیم لخوانه معرفی کیزی و بل تیم دیگه مخالفت کهی داره مخالفت روسته بی حکومت اجراتو کم انکاس پیدا کهی. اگه پا دیم آنا چه هر وزیران تیم اجرایی رئیس لخوانه معرفی کیزی اگه ممکن روسته تختلو چارو تختلو کرنو که جمهور رئیس اوامرو ته ډېر اعتنا ونه کړي او بلاس بل لوري هم همداسې په دې موضوع کې په مشخص ډول باندې په کومه ځای پورې چې موږ مطبوعاتو نه واورېدلې او دا موضوع ډېر واضح همداسې کوم شخص چې د ښه وزارت لپاره نومول شوی و هغه په مستقل لحاظ باندې د دې وړ و چې هغه د افغانستان د دفاع وزیر شي. او مطلب کې دوه ټیمونه لاس د دې سبب کېږي چې یو کس د لیوالتیا لرونکی هم ده، تجربه هم په برخه کې لري.
بله،
دا دې مراده چې په څنګه چې ویل کېدل چې حکومت پر تخصص د معیار څخه ارزښتونه تاسو څنګه رامنځته کیږي؟
هوډمن صاحب، هغه ژمنه چې دواړو مشرانو د افغانستان خلکو ته ورکړې ده،
هغه ژمنه چې بله هوډمن صاحب هغه ژمنه چې د افغانستان دواړو مشرانو خلکو ته ورکړي چې یو ښه ټیم به جوړوي، داسې یو ټیم چې وکولی شي د افغانستان پر ستونزو یا په زخمونو ملهم کیږدي. یعنی یوه ستونزه نه ده، ډېرې ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي او دغه راز ډېرې نورې. یعنې دغه اختلاف که چیرې پر دغه یو مسئلې باندې راپورته کیږي، دوی به وکولی شي چې هغه خپلې ژمنې پر ځای کړي؟
نه، موږ عمله نه لیدل هغه کومې ژمنه چې دوی کړي. دوی هغه د تعهد مسله خو بله ده چې دوی څومره تعهد لري ژمنه ته، اما په خپله د حکومت ترکیب او دغه جوړښت په دې سره ډول باندې راغی چې هېڅوک کولی نه شي خپلې ژمنې عملي کړي. ځکه یو ټیم یا یو خوا چې یو کار د اجرال لپاره کوم تصمیم نیسي، هغه د بلې خوا نه راویږي. نو دا د دې سبب شوی دی چې یو لوری هم تروسه پرې کړي، فهمې لنډې چې هغه ژمنه چې تاسو رسول یا ته پایلې شي وایته د دا سره کتنو په سفرور سره دا وخی چې نا مونږ یو او مونږ اوس نو ځکه یو مونږ اوس په ټول څه کې تسمیه ولې ورخه وچی.
بلې مننه هو ډاکټر،
من څه خبرت چې دا د دې دوام دوام وکړي مونږ وزیران وټاکو، اما
بلې مننه اجمل هوډمن د افغانستان د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن لوچه د دفاع وزارت د کاندید جنرال افضل لودین د انصراف او د غرض د ملي یووالي د حکومت په منځ کې، البته دغه پوست د هغو اختلافاتو پر موضوع خپل نظر سره شریکاو چې د جمهوری ریاست یو چارواکي په خبرو کې ویلي چې جمهور رئیس د لودین تقرر په اړه ورسره مشوره نه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د جنرال افضل لودین له انصراف وروسته ډیر پیغامونه هم پر همدې موضوع ازادۍ رادیو ته رسیدلي دي. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان له الینګار څخه لیکي چې عبدالله او اشرف غنی افغانستان د ملي یووالي لور ته بونت، بلکې په افغانستان د اختلافاتو لور ته بیایي. قیسم له لغمان څخه لیکي چې ولې په افغانستان کې نه پریښودل کیږي چې کار اهل د کار ته وسپارل شي. جنرال لودین یو مسلکي شخص و، باید چې له نامزدي سره یا له نومول کېدو سره یې مخالفت نه وای شوی. میرویس روفي هم له هلمند مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې اشرف غنی او عبدالله نشي کولی چې د خلکو ستونزې درک کړي. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان امنیت چارواکي وایي که څه هم د اسلامي دولت ډله د خپلو فعالیتونو د پراخولو لپاره تبلیغات کوي، خو د دې ډلې په نوم وروستۍ خپره شوې ویډیو به تر ډیره حده جعلي وي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو په نوم وروستۍ خپره شوې ویډیو تر ډیره جعلي ښکاري. سی ان ان ټلویزیون د اپریل په 6مه یو ویډیو خپره کړه چې پکې مخپټي کسان تمرینونه کوي او ادعا کوي چې د کابل نږدې جنوبي سیمو کې فعالیت کوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي دا خپره شوې ویډیو به تر ډیره جعلي وي، خو باید هیره نه وي چې اسلامي دولت په هڅه کې دی څو د نړۍ په هر سیمه کې خپل فعالیتونه ولري. دای وی ز پخپل د هغو تجربه لمخې چې لرم دا وایم چې پکې شک نشته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي خپل فعالیتونه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته پراخ کړي او دا به د هغوی پالیسی وي. خو کومه ویډیو چې خپره شوې زما په نظر دا کېدای شي جعلي وي. کغلی سالنګي وایي د اسلامي دولت ډله د خپلو فعالیتونو د پراخ ښودلو لپاره ډیر تبلیغات هم کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو په نوم په دې خپره شوې ویډیو کې چې په یوه دره کې ثبت شوې د ډلې تور بیرغ هم ښکاري چې د ځینو مخپټو کسانو په لاس کې ده. په دې ویډیو کې د ځینو کسانو خبرې خپرې شوې چې وایي په خپلو ډلو کې د خلکو د نیولو لپاره پراخې هڅې کوي. اخوا د ملي امنیت ریاست که څه هم اسلامي دولت ډله یا داعش یو خطر بولي، خو وایي چې افغان ځواکونو
لپخوا له دې ډلې سره مبارزه پیل کړې او په افغانستان کې د دې ډلې ځینې مشران وژلي هم دي. دغه ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د ورستۍ خبرې شوې ویډیو او پکې د شوې ادعا په اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د افغان امنیتي ارګانونو کمزورې استخباراتي او کشفي برخې ته په کتو کېدای شي د اسلامي دولت ډلې کابل ته په نږدې سیمو کې هم فعالیتونه پیل کړي وي. دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح وایي دا احتمال موجود دی چې د سی این این دا ویډیو حقیقت ولري او د اسلامي دولت وسلوال د کابل جنوب خواته نږدې سیمو کې فعال وي.
دغه شک هم نشته چې امکان لري دا ویډیو چې خپره شوې ده چې د کابل شاوخوا کې امکان شته. دا ځنه شم را ډول ده چې زمونږ کشفي ارګانونه ډېر سخت دوست لري او هغه امکانات چې لازم دي هم ورسره شته. هم نه چې ورسره دي هغه نه ښه استفاده هم نشي کولای. افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هغې مخه ونیسي، که هغه داعش وي، که هغه طالبان وي، که هغه غیر مسؤول کسان وي.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د کشفي او استخباراتي برخو په پیاوړي کولو سره د اسلامي دولت او یا بلې هرې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. افغان مشرانو هم په واروار په خپلو خبرو کې منلي چې اسلامي دولت ډلې نه یوازې د سیمې بلکې د افغانستان لپاره هم یو ګواښ متوجه کړی دی. اخو پوځي کارپوهان د اسلامي دولت ډله تر بلې هرې مخالفې وسلوالې ډلې خطرناکه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت یې باید په وړاندې د جدي مبارزې لپاره چمتو وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. اجمل ام ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ننګرهار ولایت په مقام کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د اجرایي رئیس یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دفاع د وزارت د څوکۍ لپاره د نومان په ټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره نه وشوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. تمه ده چې د دوی د خبرو اترو په اجنډا کې به د سعودي عربستان هغه غوښتنه هم شامل وي چې له پاکستان نه په یمن کې د پوځي مرستې په اړه کړي. د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې دوه تنه پولیس په ډز وژل شوي. دا له درو اونیو څخه په کم وخت کې دویم دا ډول برید دی چې په دې هیواد کې کیږي. ویل کیږي دا پولیس د ریاض په یوه سیمه کې په ګزمه روان وو چې له ناڅرګند موټره پرې ډزې وشوي. هسپانوي پولیسو د چهارشنبه په ورځ په یو لړ عملیاتو کې لږ تر لږه نهه کسان په دې شک نیولي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه سلګونه روما کورنۍ چې په 2012 میلادي کال کې په بلګراد کې له خپلو کورونو ایستل شوي لا هم بیرته ځای پر ځای شوي نه دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ملي وحدت حکومت ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن د دغه فدراسیون د ودانۍ او د لوبو دوه میدانونه پرانستل. د دغه فدراسیون د نشراتو د برخې غړي شمس امینی ازادي راډیو ټول د لوبو دوه میدانونه او د فوټبال فدراسیون لپاره د ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې د فوټبال فدراسیون غړي او د ولسي جرګې غړو هم ګډون کړی وو. د ښاغلي امینی په خبره د افغانستان د فوټبال فدراسیون لپاره د دوغ دوه میدانونو او ودانۍ لګښت د فوټبال نړیوال فدراسیون ورکړی دی چې د کابل د کرکټ اکاډمۍ نن د ځوانانو او نوي ځوانانو لپاره تمرینی پروګرامونه پیل کړي دي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ټول دا پروګرام د ورځې په بیلابیلو ساعتونو کې ترسره شو ترڅو زده کوونکي وکولای شي چې پکې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړې چې دغه پروګرام ډېرې د ځوانانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. د ښاغلي هوتک په خبره د دې پروګرام لپاره نوملیکنه د څو ورځو راهیسې روانه وه چې سش کال په یاد پروګرام کې ماشومانو، نوي ځوانان او ځوانانو ګډون کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ بیا هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې مو د فرخوندې د قتل دوسیه هم یو ځل بیا تعقیب کړې. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د یو شمېر وکیلانو ورونو چې د فرخوندې د قتل له امله له دندې لرې شوي دي بیا مقررې لپاره د فرخوندې پر کورنۍ او د کورنیو چارو وزارت پر چارواکو فشار راوستی دی. په پکتیا کې د ښوونې د وضعیت په اړه هم یو راپور ته خبرو. د اساسي او بشري حقونو نیوز پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې لرو. خو اوس راځو یوه بله موضوع. امریکا او سعودي عربستان په ګډه پر یوې ډلې چې د طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي بندیز ولګاو. دا ډله الفرقان نومیږي او له ډېرو کلونو راهیسې د خیریه چارو په نوم تر روسي ډلو ته پیسې ټولوي. دې ډلې د دې لپاره چې د فعالیتونو څرکې ونه لګېږي خپل نوم څو ځلې بدل کړی دی. تفصیل یې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان د هغه تنظیم پر ضد اقدامات کوي چې تروریستانو ته بسپنه یا چنده ټولوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا له خیریه چارو څخه ناوړه استفاده کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ دواړو هیوادونو پریکړه کړې چې د الفرقان خیریه مؤسسې د پیسو ټولولو او فعالیت مخه په ګډه ونیسي. شکیږي چې دا مؤسسه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د القاعده، طالبانو او نورو سختدریزو ډلو لپاره پیسې ټولوي. د امریکا د خزانه وزارت همدارزوی د الفرقان ډله هغه وخت جوړه شوه چې طالبان او القاعده سره یو ځای شول، او د دې لپاره چې بندیزونه پرې لګول شوي وو نو د الفرقان په نوي نومې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره بسپنې ټولولې. په پېښور کې مې ژورنالیست او د چارو کتونکی رحیم الله یوسف زی وایي چې په پاکستان کې داسې ډېرې ډلې شته. د ده په وینا دا ډول ډلې په نورو نومونو فعالیت ته دوام ورکولی شي.
داسې کېدی شي چې دا داسې سازمان نه خلک نه، بلکې همدغه نوي تنظیمونه ولا خلک یې دا نور په ځمکه کې استعمالوي.
ولې سعودي عربستان له امریکا سره د تروریستي ډلو پر ضد په دې هڅه کې ملګری شو؟ سعودي او نورو هیوادونو فکر کاوه چې ډېر غشتلی دي، خو داسې ښکاري چې اوس خپل ځان ته په ورپېښ خطر وپوهېدل.
اول خو دوی داسې یو فکر کاوه چې موږ داسې مشکل نشته، موږ ډېر مستحکم هیوادونه یو، پیسې لري دغه یو قسم یو سوچ و. بیا دوی لیک ډېره چسپینه راستله چې اوس دوی ته په خپله خطر پېښ شو هر یو هیواد ته. نو بیا داسې دې کارونو کې دلچسپي اخلي او دا بندیزونه لګوي او څه کې او څه کې نه. پاکستان هم دومره مخکې دلچسپي نه وه که نه، خو په خپله ورته مشکل پېښ شو. نو دوی چې کومنو چې یو دندین بندیز لګوي، چې بندیز سیاسې
د امریکا او سعودي عربستان ګډ اقدام په متحده ایالاتونو او سعودي عربستان کې د دې ډلې هر راز شتمنۍ کنګل کوي، او امریکا او سعودیان له دې ډلې سره له هر راز راکړې ورکړې راګرځوي. الفرقان په 2000 میلادي کال د تاسیس له وخته د القاعده، طالبانو او لشکر طیبه په شان تروریستو ډلو مالي ملاتړ کړی. د ډلې د دې لپاره چې ونه څارل شي خپل نوم بدل کړی. پخوا د پاکستان د اسلامي میراث احیا ټولنه نومېده او په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کاوه، خو د 2002 میلادي کال په جنوري کې د امریکا او ملګرو ملتونو له لوري پرې بندیز ولګېد. له بندیز وروسته یې پر ځان الفرقان نوم کېښود.
و موردل چې امریکا او سعودي عربستان الفرقان ډله چې ویل کېږي د طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي تروریستي ډله نومولې ده. د یوې بلې اسلامي دولت ډلې په اړه چې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال څرګندونې مو واورېدې، ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل د اسلامي دولت ډله د خپلو فعالیتونو د پراخولو لپاره تبلیغات کوي، او وروستۍ خپره شوې ویډیو هم تر ډیره جعلي ده. سی این این یوه ویډیو خپره کړې چې پکې مخکپټي کسان فزیکي تمرینونه کوي او ادعا کوي چې د کابل جنوب ته نږدې خپل فعالیتونه مخته وړي. خلک په دې اړه څه وایي؟
ستاسو له پیغامونو نه.
بسم الله الرحمن الرحیم، می غوست یو تند کابل اوسیدونکو موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلې دي. نو دا چې 100 کیلومتره ته را رسیدل مقصد طالبانو غوندې دوی خوم داس یو ډله د چورانکاری به ضرور کوي چې مونږ کشفی ارګانونه لرو، اردو لرو، پولیس لرو، حکومت لرو، باید چې د مخنیوي کې دا ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زمانم رئیس خان د زدی کابل وسیدم کې د چې داعش نن سبب په دې بل جامه کې مونږ ته راغله دی یو نو جنجال دی ملک ته جوړ کړی دی. د دې مخنیوي حسن د دولت کار ده چې دولت یې بد مخوي کې اردو لري، فوج لري، حکومت ان شاء الله جوړ ده، یو سناسه دی مونږ حکومت وسه هر څه امکاناتو ته ځان رسوي شي، امنیت ملي سید اپ روسي ملي سید زنګ غواړو چې د دوه دولت خوانه دي داعش مخنیوي وکي او داعش د دې منځ ورکی.
ذکر لویم د کابل خور اوسیدونکی زه د داعش لپاره شخصا خپله
دا نظر لرم چې دولت با جلوگیری که تو سوامتری در افغانستان که دوی جایی نیولای دو گروه نورم تینکی گیزه اغنه دولت مقامات نه تقاضا کمه چه ارگانه امنیتی نه سه دوی جلوگیری و نیسی کنه افغانستان تا مشکل پیدا کنه.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما هم تر وبجو پوري اوریدلی شي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د یو شمېر وکیلانو وروڼو چې د فرخوندې د قتل له امله له دندو ګوښه شوي دي، د بیا مقررې لپاره د فرخوندې پر کورنۍ او د کورنیو چارو پر وزارت فشار راوستی دی. ظاهر قدیر نن ولسي جرګې غونډه کې وکیلانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو پوهیږئ چې دا د کومو وکیلانو وروڼه دي، خو البته نمونه به نوی یاد کړي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي امنیتي مسؤلین باید د فرخوندې د قتل په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې خپل مسؤلیت څنګه سرته رسولی دی. جزئیات یې د حمید هارون عثمان پر راپور کې اوري.
د ویش کلن فرخوندې د وژل کېدو په اړه هر ورځ په اړې غونډې او کتنو کې د عدالت غوښتنې اوازونه پورته کیږي او هر ورځ د دغې دردونکې پیښې حقایق یو روښانه کیږي. دا د وست د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي چې د یو شمېر وکیلانو وروڼه چې د دغې پیښې له امله له دندو ګوښه شوي وو، نه یوازې د فرخوندې پر کورنۍ بلکې د کورنیو چارو پر وزیر هم فشار راوړي چې ګواکې بیا مقرر شي.
د فرخوندې د موضوع شاته یو څو وکیل صاحبان دلته شته دي په دې تالار کې چې د دوی وروڼه د ماموریتونو نه په وظیفې کې اخوا شوي وو د فرخوندې په کورې فشار راوړلو او عین زمان کې په وزیر داخله فشار راوړلو چې زمونږ وروڼه به بیرته تعین کړي.
خو ښاغلي قدیر دا په ډاګه نه کړه چې دا کوم کسان دي چې په دندې کې د غفلت له امله ګوښه شوي او اوس دغه وکیلان د هغوی د بیا مقررېدو هڅه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وایي د فرخوندې وحشیانه وژنه دا ښایي چې بشري حقونه تر کومه حده په افغانستان کې له منځه تلونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې باید د فرخوندې د قتل عاملین په عادلانه توګه محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنو غړي غواړي چې د فرخوندې قاتلین دې په علني توګه محاکمه شي. لوی څارنوالۍ ویلي چې ډېر ژر به د فرخوندې دوسیه بشپړه او محکمې ته به یې ولیږي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي چې امنیتي مسؤلین باید د فرخوندې د وژنې د پیښې د څرنګوالي په اړه خلکو ته دا ځواب ووایي چې څرنګه یې خپل مسؤلیت سرته رسولی دی. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي تر نامه لاندې غونډه کې داسې وویل:
پولیس چې په سیمه کې اوسوکو، دې پولیس په کوم وخت خپل پورته امیر ته حوال ورکړ؟ د هغه امیر چې د امنیه قومندان او چیرته و؟ له یو نیم ساعت نه زیات یو ښځه یو انسان لکه بلا تشبیه اصلا ویلی نشم څه رقم د سړک په سر شکنجه کیږي. له مسؤلینو له یو یو باید پوښتنه وشي. رادی شي د افغانستان د خلکو په وړاندې د ځواب ووایي چې په لومړي شیبه یې څنګه خپل مسؤلیت سرته ورسوو، په دوهم او درېیم ګام کې څه وکړل.
د فرخوندې لپاره عدالت، دغه ټیکی د افغانستان دننه او بهر د ټولو په ژبه دي. آیا د فرخوندې قاتلینو ته به یو ډول سزا ورکړ شي او آیا فرخونده به عدالت وګټي؟ دا هغه څه دي چې د فرخوندې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته به د هیواد د عدلي او قضایي ادارو پرېکړه ورته ځواب ووایي.
د افغانستان د ښځو د شبکې مشره وایي د فرخوندې د قتل عاملین باید په خپل سزا ورسیږي او په دغه مسله کې باید یوازې قانون په پام کې ونیول شي. بیا هم زموږ همکار حمید هارون عثمان له حسینه صافی سره مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د نننیو څرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
فرخنده یوه بې ګناه ځوانه وه چې اتمن آئندې دپاره یې اهداف لرل، د ښځو دپاره، د خپل ټولنې دپاره، چې په هېڅ خبره کې په داسې فاجعانه ډول باندې دا شهادت ورسېدو. هر څوک چې په دغه فاجعه کې د هر آدرس نه شامل وو، هغوی باید د قانوني چوکاټ داخل کې مجازات شي.
په خوا تر دې د ولسی جرګې غړي یا سناتوران د حکومت غړو خپل هم دا اعتراف کړی دی، یعنی وزیرانو دوی ویلي دي چې تل کله چې وکیلانو غوښتي څوک مقرر کړي هغه کار کړی دی یا همیش برلاسي و، نو څومره به حکومت د وکیلانو یا د ولسی جرګې د دغو غړو له دې غوښتنې سره مقاومت وکړی شي؟
زه فکر کوم چې حکومت یعنی خلک، حکومت یعنی هغه غوښتنې چې کولی شي چې اعتماد په ټولنه کې پیدا کړي هغې ته موږ ویلی شو چې حکومت. نو که چېرته خلک وغواړي خلک هر څه شی کولی شي، څنګه چې مونږ فرخوندې په کیس کې ولیدو چې که زاړه وو که ځوانان وو که ښځې وي که سړي وي، هر څوک دا فاجعه دې ته وایي چې دا یو ډېر ناوړی کار و، دا یو ډېر غیر انساني حادثه و چې شوی و. نو زه په دې خبره یقین نه لرم که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي چې عدالت پلي کړي د دې حادثې د عاملینو دپاره، نو په دې کې ټول خلک به دې سره وي. هم چنان څه چې مونږ اوسه پورې اورېدلی دی، دولت هم وایي چې مونږ به ډېر شفاف ډول باندې دغه پروسه مخې ته وړو او هر څوک چې د هر ادرس نه په دې کې شامل مونږ به هغه مجازات کوو، که سړی وو که ښځه وو که ځوان وو که زوړ وو هر څوک.
نو په داسې یو حالت کې به حکومت څنګه وکړی شي، عدلي او قضایي ادارې به څنګه وکړی شي چې عدالت تامین کړي؟ او تاسو غوښتنه د عادلانه محکمې په اړه چې د فرخوندي قاتلین د عادلانه محکمه شي، په دې اړه تاسو غوښتنه څه ده؟
فکر کوم چې دولت خپل څه ګامونه چې د مخکې نه اوس دغه حادثه کې اخیستي دي. د حقیقت یاب د کمیټې درې غړي زمونږ د اعضاو نه ډېر فعال اعضاو ویوي چې کله چې دوی مونږ سره خپل هغه دریافتونه شریک کړو، دوی ټول ویلي چې دغه زمونږ د ټولنې د بدبختي او د جهالت د تاثیر نه دغه حادثه پیښه شوه. نور په دې کې او بار بار مونږ وزیر صاحب د کورنۍ او چارو وزارت وزیر محترم وزیر سره مجلس لرل، د حج اوقاف محترم وزیر سره تلیفوني اړیکې لرل، او د دوی طرف نه هم دغه اطمینان مونږ اخلو چې دوی ان شاء الله هر څوک چې د هر ادرس نه دوی سره دوی د امنین په توګه کې شناسایي کړو، دوی ته مجازات د قانوني چوکاټ د لارې نه ورکړي. او زموږ تقاضا هم د مدني ټولنې او د شبکې افغان ښځو د شبکې د ادرس نه همدغه دی چې مونږ عدالت غواړو فرخوندې ته د قانوني او د حقوقي چوکاټ د لارې نه.
د افغانستان د ښځو د شبکې مشره حسینه صافی و چې د پرخوندې د قتل د دوسیې په اړه د وروستو انکشافاتو په باب نظر څرګندوه. هغه وایي چې د پرخوندې د قتل عاملین باید خپل سزا وویني او په دې مسله کې باید یوازې قانون په پام کې ونیول شي. بیا هم د بشري حقونو په اړه وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام لرو. دا ځل په دې پروګرام کې د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو او کوچیانو ته د ښوونې په برخه کې د حقونو مسأله انڅېړل شوې ده. خو د ښوونې له موضوع څخه لري نه ځو. د پکتیا د ښوونې ریاست مسؤلین وایي د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړول خو پرېږدي، حتی د هغو شاوخوا اویا ښوونځیو د رغولو لپاره هم پیسې نه لري چې ترمیم ته اړتیا لري. د ښوونې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یوازې څه کم 1,000,000 افغانۍ بودیجه ورکړل شوې ده او په دې بودیجه هیڅ کار نشي کېدی. له ګردېزه داود تپان رپورټ لري.
د پکتیا لارې پرتو مرکزی سیمو اوسیدونکو ښوونځیو ته د ودانیو په نه جوړولو کې د پوهنې ریاست نه پاملرنه د خپل اولادونو د راتلونکي په زیان ګڼي. خو د معارف چارواکي وایي چې دوی د بودیجې نشټوالي لامل نشي کولای سک ډیرو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د پکتیا پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې دوی د نوي ښوونځیو د جوړولو لپاره څه چې بودیجې نه لري د هغو ښوونځیو لپاره چې ترمیم ته ضرورت لري نشي کولای د پوهنې وزارت څخه پور کړل شوی بودیجې کار وکړي. د نوموړي په خبره په دې ولایت کې تر 400 پورې تعلیمي نهادونه لري چې تر نیمایي پورې ودانۍ نه لري او ډېر شمیر نورې ترمیم ته ضرورت لري.
تعمیرونه تقریبا 142 تعمیر دي او په دې جمله کې 12 تعمیر چې دي کار لاندې دي، 211 مکتبونه پاتې چې تعمیر ورته باید جوړ. په مجموع کې د معارف په سطح ګمونګ وسنجو هغه فکر کوم 400 نهاد تعلیمي ده چې مسلکي هم ورسره شامل دي، تربیه معلم د سواد آموزی دي او نور تعلیمات اسلامي مدارس د دارالحفظ وازدا بښونه دي، نو 400 تقریبا نهاد تعلیمي شاملې.
موحد زیاتوي د دوی ټول ضرورت لپاره مرکزی حکومت څخه کم 1,000,000 افغانۍ ځنګړې کړې دي چې د دوی د ضرورت په سلو کې 10% هم نشي پوره کولای او نشي کېدلی د دوی ټول ستونزې پرې هواري شي.
په تعلیمات عمومی کې تقریبا شپیته مکتب یا پنځه شپیته پورې ترمیم ته زمونږ څه کال ضرورت لري، خو ټول بودیجه چې وزارت مونږ ته لیږلی ده 9,00,000 روپۍ دي. 9,00,000 روپۍ ما یوازې ډنډ پاټان ولسوالۍ کې یو مکتب دپاره ما انجینران مضف کړی دی چې د ترمیم هغه براورد او هغه رد اسناد یې راوړي. نو متاسفانه د یو مکتب ترمیم پیسې 15,00,000 کېږي. مونږ په دې برنامه کې ټول ترمیم بودیجه لرو 9,00,000 روپۍ.
نوموړی وایي په دې کال کې که ډونران مرسته ورسره ونه کړي، نه یوازې دا چې ښوونځیو ته به نوې ودانۍ جوړې نه شي کړلی، بلکې هغه شته ودانۍ چې ترمیم ته ضرورت لري هم د مرکزي حکومت په ورته ځانګړې شوې بودیجه نه شي رغولی.
که مونږ د براورد او هغه مکتبونه چې اوس ترمیم ته ضرورت لري په کوم وضعیت کې قرار لري، دغه نتیجې نه مونږ وغږیږو. دا تقریبا داسې پیشبنی کولی شو چې 80 یا 70 میلیونه پورې مونږ یوازې ترمیم دپاره ضرورت لرو، چې متاسفانه سه کالی همغه 9,00,000 روپۍ چې څه کم 1,000,000 کېږي مونږ ته رالیږلی ده.
د پوهنې ریاست لپاره له مرکزي حکومت څخه ځانګړې شوې بودیجه ولایتي شورا هم کمه ګڼي. وایي چې مرکزي حکومت که په پکتیا کې معارف ته ځانګړې توجه ونه کړي، د زده کوونکو راتلونکی به له سترو ګواښونو سره مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل چې دوی د پارلماني وکیلانو سره په شریکه د معارف دې وضعیت سنبالولو په موخه پلان جوړ کړی او ژر د دغه ستونزه هواره شي.
وزارت معارف لخوا ځانګړې شوې پکتیا ولایت ته دغه فیصله نه کوي. په دغه باندې حتی دوه ښوونځي هم نه ترمیمېږي او موږ په راتلونکي کښې پلان لرو نوی وزیر صاحب معارف چې ولسي جرګې نه رایه واخلي او یو قسم دا موضوع شریک کړو. دا ډېره جدي موضوع ده. 2024 لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې مکاتب د ترمیم خاطر باندې دا فیصله نه کوي. نو غواړو چې دغه بودیجه کښې موږ ته یو څه زیاته
نوموړي زیاته کړه که چیرې مرکزي حکومت په دې برخه کې خپله بودیجه نه لري، نو د نورو ډونر انجوګانو او هیوادونو په مرسته دې په دې ولایت کې د معارف په برخه کې د خلکو ستونزو ته پام وکړي.
که چېرته معارف خپله یا دولت دا ظرفیت نه لري چې دومره بودیجه دوی په لاس کې ولري چې مصرف کړي، نو دوی کولی شي د خارجي ډونرانو سره رابطه ونیسي تر څو خارجي پانګه دې ته جلب کړي، سفارتونه وي، نور انجوګانې وي، تر څو زموږ دغه جدي ستونزه په معارف کښې پکتیا ولایت کښې.
د پوهنې په برخه کې دغه ستونزې په داسې مهال یادېږي چې د چارو د کارپوهانو په خبره په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو کموالی، د کتابونو په وخت نه رسېدل او په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو د زده کړو زمینې نه برابروالی هغه ستونزې دي چې لا هم پکتیاوال ترې ځورېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا خپرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په FM 100.5 روښانه او واضح اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خپرونه کې په اساسي قانون کې ښځو او کوچیانو ته د تعلیم د حقوقو په اړه خبرې کړې. د خپرونې میلمه مو په کابل کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د څانګې مسؤله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، په اساسي قانون کې د ښځو او کوچیانو ته د تعلیم په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو ته پوښتنې نه. څرنګه چې د اساسي قانون په 44 ماده کې دولت مکلف ده چې د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچیانو د زده کړو د ښهوالی او په هیواد کې د بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. دا په قانون کې راغلی ده. که په دې هکله لږ نور هم موږ ځیر شو، د اساسي قانون 43 ماده کې داسې راغلی چې زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف ده چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف، د عامو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. موږ دلته که زیر شو د کوچیانو او د ښځو په د سواد د سطحې د ټیټوالی له کبله دوی ډېر وروسته پاتې، زموږ دولت ډېر وروسته پاتې ده. دولت داسې تروسه اگر چې لري پروګرامونه ډېر زیات لري، مګر خو هغه پروګرامونه چې د دوی د زده کړې دپاره، د دوی د تعلیم د ښه ودې دپاره باید طرحه کېده، هغه داسې په سم ډول دوی ته نه ده رسېدلی. او یو خو د کوچیانو ستونزه په خاص ډول دا ده چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي او دوی ته باید معیار مکتبونه د تعلیم لپاره جوړ شي، او څنګه چې په کنوانسیون یا د ماشومانو په نړیوال کنوانسیون کې راغلی ده چې ماشومان او په خاص ډول هغه ماشومان چې اقلیتونه اوسیږي باید د سواد د نعمت نه دوی برخمن شي. په همدې ډول د صحت حق باید دوی ته تامین شي، د ښه ژوند کولو حق دوی ته تامین شي، چې دا یوازینی د دولت تعهد ده چې باید دوی ته دا ټول اسانتیاوي او دوی مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی ته د درس تعلیم او د زمينه برابر کړي.
ډیره مننه میرمن سپوږمۍ. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د ښځو او کوچیانو د زده کړو په اړه کومې څېړنې کړې دي؟
مننه تاسو نه. موږ د کوچیانو د ژوند په حق له داسې کوم خاص سروي یا تحقیق نه ده ترسره کړی، خو داسې چې هغه پښتونلیکونه چې په ساحه کې د وګړو سره سرته رسیږي یا انجامیږي، په دې کې د کوچیانو د وضعیت داسې موږ ته جوته کیږي، په راپورونو کې جوته کیږي چې دوی د سواد له برخمن کېدونه وروسته پاتې دي، یعنی د سواد ښه زده کړې دپاره دوی ته داسې زمینه برابره شوې نه ده، او دوی تر اوسه پورې چې نشي کولای چې داسې باقاعده یا منظم خپل ماشومان مکتب ته ولیږي او د سواد آموزي کورسونه تعقیب کړي، او دا هم بیا هم د افغانستان دا شرایط او د دوی د ژوند دا همداسې جوړ شوی ده چې دوی تر اوسه نه ده کولای چې د سواد له ښه برخه واخلي یا په سواد کې دوی پرمختګ وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
هم اشراغلاست میرمن سپوږمۍ. آیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په هیواد کې د کوچیانو د وضعیت څخه ځان خبر کړي چې دوی د کوم ستونزو سره مخامخ او څه شي ته اړتیا لري؟
موږ کوم خاص سروي په دې هکله نه ده ترسره کړی، خو هغه برنامه چې موږ په راپورونو کې انعکاس پیدا کوي او هغه پښتونلیکونه چې په ساحه کې املاکیږي، د دوی وضعیت موږ ته ښیي چې د دوی وروستاوالی او د دوی مشکلات ډېر زیات دی. خو د افغانستان دولت مکلفیت دا دا چې دوی ته د ښه ژوند کول، د تعلیم د برخمن کېدو او د صحت په باره کې ډېر ښه پروګرامونه باید طرحه کړي، تر هغه دوی وکولای شي خپل ژوند ښه مخ کوي سي.
قدر من اوریدونکو، د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تیرې وی بولی داسې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه.
آسمان کی سور نوری زندگی دے دل مانا کی کتاب کی تور نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی
نشه اخستله هل تا خار ده سراغونو اوخ کنشه تو یواله غم ده نشه خاروانه